وړاندې په تو شیبو کې به د ژوند رنګونو خبرونه درته وړاندې شي. خو وس پامو کوي د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د پاکستان له 19 کلنې لوبډلې نه سیالۍ وګټله. د افغانستان لوبډلې لومړۍ توپوهنه وکړه. په ټولو اورونو کې د ټولو پاړو په سوځېدو یې 306 منډې وکړې او د پاکستان لوبډلې لپاره یې 301 منډې هدف وټاکله. په پای کې د افغانستان ټیم د 100 منډو په توپیر د پاکستان د ټیم ټول لوبغاړي وسوځول او د لوبي ګټونکي شول. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبې په ورځ په محضر کې د یو کس د ادامېدو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر د ویاند جیرمی لاورینس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویبپاڼې پرون خپره کړې وه، ویلي دي چې په عام محضر کې ادامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ترافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانیستلو خبر ورکړی. د وزارت ننجومې په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې دا لاره د واورې د اورېدو او سختو طوفانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله تیره شپه 8 بجې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه، چې نن سهار 8 بجې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن به سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړې. د روسیې د جنوبي سیمې ګران سوادر چارواکي وایي چې اوکراین نن جمعه د دې سیمې پر مختلفو برخو د بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه کړي دي. او د لبنان روغتیایي او د ژغورنې د چارواکو په وینا د بالبکه ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یو هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي دي چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو یې د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي.
د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغلاست. نن جمعه 1/1/1550 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پور ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه کم 2 کاله کېږي چې دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل سوي دي. السلام علیکم او وخت مو په خیر. د ژوند رنګونو پروګرام کې د همدغو نجونو پر وضعیت خبرې کوو چې تر هر چا مخکې د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو ښکار سوي دي او لا هم پر دوی ډول ډول نور محدودیتونه لګول کیږي. اوس اندېښنه ده چې څو کاله وروسته به په افغانستان کې ښځینه ښوونکي، ښځینه ډاکټرانې او نور کارکوونکي نه وي، ځکه له ښوونځي او پوهنتونونو د دوی د فراغت مخه نیول سوې ده. خو پر بدیلو لارو یې ورته سوچ نه دی سوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې تر 2030 میلادي کاله پورې له 1000 څخه د زیاتو ښځینه ښوونکو په تقاعد سره به په افغانستان کې د هغوی لپاره کوم بدیل نه وي. د ملګری ملتونو د دغه سازمان یو نوی سروې شي چې د طالبانو تګلارو په افغانستان کې د نجونو زده کړو په اړه د کورونایو نظر هم د پخوا په نسبت بدل کړی دی. پخوا به زیاتو کورونایو د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم د بیا پیل غوښتنه کوله، خو اوس پر رسنیو لګول کېدونکو محدودیتونو ته په پام سره خلک په دې اړه خپل آواز هم دومره نه پورته کوي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو له ډاره او په هیواد کې د نرواکۍ نورمونو د موجودیت له کبله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل سوی دی. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو له کبله نجونې په کورونو کې له زور زیاتي، په وړوکوالي کې له ودولو او نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د روان کال د جولای پر 3 په یو راپور کې ویلي و چې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې تر 40% زیات ماشومان چې عمرونه له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10 ځلې لوړه ده او 15% نور بیا ژور خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیز بللی و. طالبانو له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال د برابرولو خبره کړې، خو تر اوسه خپل تعریف نه دی وړاندې کړی چې په تعلیمي او تحصیلي ډګر کې کوم څه خراب وو او دوی به څه ورسموي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې تر ډیره له تعلیم او تحصیل د بې برخو سوو نجونو د ژوند پر اړخونو تم کیږو چې تر ډیره رواني ستونزو څخه کړیږي. بیا هم ګڼې نجونې توانېدلې چې په خپلو شخصي نوښتونو سره په آنلاین بڼه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او ډول ډول فشارونه پر ځانونو ومني. په ځینو مواردو کې ځینې کورنۍ مجبوره سوي چې د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره نورو هیوادونو ته کډه وکړي. اوریدونکي هم کولی سي چې د سټوډیو دوو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره د 00420211501. شمیره بیا تکراروم: 00420211501. بل شمیره د 00420211461. شمیره بیا تکراروم: 00420211461. د واتس اپ شمیره مو هم فعال ده چې نمبر یې د 00420211. د واتس اپ شمیره بیا تکراروم: 00420211. په څو شیبو کې د ژوند د رنګونو د پروګرام له میلمنو سره خبرې کوو.
azadiradio.com
بیا هم د ژوند د رنګونو پروګرام ته شرغلسته. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي په افغانستان کې یو محصله سرایا خان، په جرمنی کې د پانتون استاد وحید الله زغم، د غرس تخنیکی همکار هڅه کوي چې د پروګرام بل میلمانه پښتنه پوپل استودیو ته روخ کړي. په پیل کې سرایا خان، تاسو ته راځو، له تعلیم او تحصیل بې برخې پاتې نجونې نن سبا په رواني لحاظ څومره زیانمنه سوي دي او څه ګالي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هلې سره سره تاسو ته د ردی از د ټول اوریدونکو ته او د نوم منوتا ان شاء الله چې ټول روغ جوړ اوسئ. مننه تاسو د بلنه. د تعلیم په برخه کې چې خبرې وکړو، د کومې ورځې نه چې تعلیم دروازې بندې شوې نه دي، نه کې یا انجن نه شي کولای چې تعلیم ته لاسرسی ولري په ازادي په آزادانه ډول باندې. البته د مکتب هم دا چې د شپږم سنف څخه وروسته چې دوی نه شي کولای چې مکتب ته لاړ شي، هم پوهنتون دروازې چې په دې باندې بند شوې دي، دا ونه یو د روحي فشار دی چې په دوی باندې راغلی. دا هغه وخت څخه تر اوسه پورې تقریبا دغه د څلورم کال را روان دی. نسې کومه واضح خبره نه کېږي، کومه واضح تګلاره وجود نه لري چې مونږ داسې پوه شو چې آیا مونږ دې ته امیدوارو اوسېږو که چې په راتلونکي کې داسې یو کار بیته کېږي، یا د مکتب دروازې خلاصېږي، یا هم د پوهنتون دروازې، یا د وظیفې لپاره چې په ښځو باندې دونه بندیزونه لګېدلي دا به لرې کېږي. نسې کوم تګلاره نشته. نو دا خپله چې د مکتب دروازه په دوی باندې بند شو، تعلیم ته دوی په ازادي ازادانه ډول لاسرسی نه لري، دا یو نوی فشار دی. دا ورځ تېرېږي، دغه ورځې چې تېرېږي، د دې ژوند چې تعلیم څخه لرې پاتې کېږي، دا خپله د دوی په روحیه باندې تاثیر کوي. زه خپله د دې شاید حال پاتې شوی یم. زیاتره نجونې داسې دي چې د مکتب څخه یې په یولسم سنف کې، په لسم سنف کې، یا دولسم سنف کې چې په دې باندې مکتب بند شو، د هغې څخه وروسته د دوی کورنۍ د وخت له دوی نامزد کړي دي. زیاتره نجونو نه مونږ خبر یو چې اوس ودونه به کړي. د پوهنتون جینکیانې زموږ خپل هم سنفیانې چې اوس زیاتره ودونه کړي دي. یعنی مطلب د سره دا چې زه وایم هغوی نامزد دي، یوازې ودونه یې تر اوسه پورې شوي، مونږ ته نه خبر یو د ټولو ودونه شوي. نو دغه شیان چې دا په ژوند کې اصلا هم تاثیر لري، چې مکتب دروازه بندي، پوهنتون دروازه بندي، تو درس ته نه شي کولای چې لاړ شي، یا هم یو هدف ته ځان ورسوي. نو هدف چې هدف نه لري، یا په ژوند کې د تعلیم دروازه په تا باندې بندېږي، یو بهانه پخوا چې دا د کورنۍ لپاره همدغه و چې زیاتره چې پوښتنه کېده چې ولې د لور نه ورکې، یا وخت یې رارسېدلی د ولې دا نه نامزد کېږي، یا لور به یې ورته ویله چې زه اوس غواړم درس ووایم، یا هم خپله کورنۍ به د دې ځواب ورکوله. نو اوس د دغه ځواب هم نشته. دغه ځواب چې دا، یعنی مطلب چې د خپل لور غواړم چې کښېنه دا درس ووایي، اول پوښتنه دا کېږي چې د مکتب نشته، پوهنتون نشته، تو څه شی کوې چې دا جنۍ پرېږدي چې پاتې شي؟ نو وخت یې رارسېدلی چې دا جنۍ ورکړي. نو د کورنۍ لپاره هم اوس بانه نشته، د جنۍ لپاره هم بانه نشته. نو دې لپاره اوس د سر ودونه چې ورته وایي، هغه ودونه ډېر زیات شوي دي. ودونه سره سره د جنکیانو باندې په روحي لحاظ زه خپله شاید حال پاتې شوی یم چې زیاتره جنکیانو مې لیدلې دي، تکلیف اسه پیدا کړی دی، نور تکالیف ډېر تکلیفونه دي چې دوی په دې کې اخته شوي دي. نه شي کولای چې د کوره ووځي، زیاتره خپل درسونو ته چې فکر کوي ژاړي، یا هم خپل کتابونه چې ګوري ژاړي، یا د مکتب کالي چې ګوري دوه درې ساعته ورته ګوري ژاړي، یا هم یو بله معامله دې سره کېږي. نو مشکلات دا د روحي فشارات، د ژوند فشار، امنیتي، د اقتصادي، دا فشارونه ټول د افغانانو په ژوند کې ژوند، خو دوی په سر باندې بندېږي. نو دا هم یو فشار دی په دوی باندې.
ډیره مننه. پښتنه پوپل هم را سره ده. پښتنه جان، ستاسو نه به دا پښتنه وکړم چې آیا په افغانستان کې هغو نجونو ته چې له تعلیم او تحصیل به برخې دي د ژوند لپاره کومه هیله پاتې ده؟ پښتنه جان، زموږ آواز اوري؟ ستاسو آواز موږ ته نه راځي، کېدای سي مایکروفون مو بندي یا بل ستونزه تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته زنګ ووهي. ښاغلي زغم، تاسو ته راځو، تاسو چې وضعیت څاري په افغانستان کې په بېلابېلو پوهنتونونو کې تاسو تدریس کړی دی، اوس چې وضعیت ګورئ څه احساس کوئ؟
سلامونه تاسو ته، د پروګرام میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. په ډېر تاسف سره ویلی شم چې افغانستان کې کوم سیاسي او ټولنیز بدلون چې راغله 2020 کال کې، نو په دې کې په مختلفو برخو کې ستونزې رامنځته شوې چې تر ډېره حده پورې د ښځو د حقونو په برخه کې موږ ډېرو جدي تغییراتو شاهدان یو. اما یو شی موږ ورته متوجه شو، په ښځو د زده کړو په برخه کې بندیز چې کوم دی د طالبانو د لوري دا، یعنې اوس دا درې کاله موږ نشو ورته ویلی چې دا درې کلن بندیز دی. دوی په خپله لومړنۍ دوره کې هم همدغه شرایط حاکم کړي وو، او د شلو کالو په جریان کې په هغو ساحو کې چې دوی ته کنټرول لاندې وې، په هغو ځای کې هم د نجونو ښوونځي سوځول کېدل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېده، البته د شپږم ټولګي نه پورته. او کله چې دوی افغانستان ټول ته کنټرول لاندې راوسته، هغه موږ یې وینو چې دغه خپل فکر یې په کاملا په افغانستان کې په ټولو ځایو کې عملي کړی. نو دغه شرایطو واقعا هم د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر منفي اغېز کړی. موږ مختلف راپورونه اورو، ښځې او نجونې د رواني مشکلاتو نه کړیږي، په همدې شکل د خودکشۍ پیښو په اړه باندې مختلف اوقاتو کې راپورونه ورکول کېږي. نو چون انسان چې دی طبعا امیدونه لري د یو ښه ژوند لپاره، او کله چې انسان خپل امید د لاسه ورکوي، دا طبعا په یو شکل باندې موږ وژنه ورته ویلی شو. یعنې دا اوس هم که څه هم په افغانستان کې ښځې ژوندۍ دي، اما دا چې دوی خپل اساسي حقونه نه لري، د زده کړو او د کار اجازه نه شي ورکولی، او عموم کې فضا په دوی باندې په یو شکل باندې شوې چې دوی حتی په اسانۍ باندې نفس نه شي اخیستلی، د دوی غږ اورت بلل کېږي، او هغه قیودات نور شي. مثلا کوم ځایو کې چې دوی د کار حق لري، په هغو ځای کې چې کوم قیودات پرې باندې وضع شوي، دغه ټول شرایط همدې ته آماده کوي چې ښځې د روحي او رواني لحاظه متاثره شي او وکړي.
ډېر مننه پښتنه جانې، که زموږ آواز اوري، له تاسو هم هغه پخوانۍ پوښتنه بیا تکراروم. هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه په افغانستان کې بې برخې پاتې دي، دوی دپاره د ژوند کومه هیله ور پاتې ده؟
سلامونه تاسو ټولو ته، خدای چې زما آواز تاسو ته رسیږي.
اوس هم دې مهرباني.
دا خو ډېر یو ګواښونکی حالت دی چې په افغانستان کې د ښځو تعلیم باندې درې کاله کېږي چې زموږ د افغانستان ټول نجونې بې تعلیم او بې تربیه پاتې دي. باید دا نجونې په مکتبو باندې ډېر ټینګار وسي چې دا مکتبونه یې لاسې اول شخصا زما خپله درسونه چې دي ټول نیمګړې پاتې دي. کېدای زه زما سره خپل همداسې فکر راسره دی چې اوس که چېرې مکتبونه یې لاوی، زما درسونه به ټوله پای ته رسېدلي وای، مکتب به مې خلاص کړی وای، د فونتون دوم درېیم کال به مې وای، خپل تحصیل به مې ټوله رسولی وای. باید ځکه ټول انجینې داسې یو هیله لري چې باید یو مکتب ته ولاړ شي، یو درس ووایي، خپلو هیلو ته ځان ورسوي. دا ډېر د نجونو پر رواني حالت او باندې دا ډېر اغېزه لري. باید انجینو مکتبونه لاسي
هغه نجونې چې په کورونو کې دي، هغوی نسي کولی چې خپل تعلیم ته په یو شکل دوام ورکړي په کور کې؟
هغه څه خو کولی سو، خو ځینې مثلا کورنۍ اجازه نه لري چې دوی په آنلاین ډول باندې درسونه ووایي، نه دونه یو وس توان لري چې مثلا دوی په آنلاین ډول باندې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. نو نشي کولی چې درس ووایي. که چیرې مثلا مکتبونه لاسې، دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي هلته درس ووایي. په آنلاین ډول خو هر څوک درس نشي ویلی.
ډېر مننه سرایا خان، تاسو له نورو نجونو سره په تماس کې یاست، ځینې په آنلاین باندې خپل زده کړې کوي، د دوی د تجربو په اړه کراته وایست چې دا هر څه یې څنګه سنبال کړي دي. لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه، ځینې کورنۍ ممکن دا اجازه خپلو لوڼو ته ورنه کړي د آنلاین زده کړو.
زما په خیال چې کچې ته یو کورنۍ غواړي خپل لور ته د تعلیم اجازه ورکړي، هغه په هر صورت کې کولی شي چې اجازه ورته ورکړي، که هغه آنلاین وي که حضوري یا رقم شي. مشکل دا نه شته چې بیا ته آنلاین درس وایي که نه، بیا حضوري درس وایي، دا شیان بیا په کې نه مطرح کېږي. غټ سوال دا دی چې یعنی مطلب زیاتره کورنۍ داسې ده چې بیا انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، صحیح اقتصادي وضعیت د هغوی صحیح نه، یا هم دغه نوي سیستمونه چې څه شي د آنلاین لپاره پکارې دي هغوی سره دوی بلد نه دي، یا هم خپله دا جنکیانې دونه نه پوهېږي چې په کوم طریقه باندې په کوم سیستم باندې ځان ته اپلای وکړي، په کوم لینک باندې لاړ شي، کوم اسناد یا کوم شیان ورته آماده کړي. دغه مشکلات شته په دې کې زه دوی سره یم. واقعا دا مشکلات په افغانستان کې شته، یعنی موږ نه شو ویلی چې سل په سلو کې د افغانستان ټول جنکیانې په آنلاین سیستم باندې پوهېږي. زیاتره جنکیانې داسې دي چې په آنلاین سیستم باندې نه پوهېږي، اپلای کولو باندې نه پوهېږي، ځان ته نه پوهېږي چې په کوم لینک باندې لاړ شي، ځان ته هغه کور چې دوی ورته ضرورت لري، کوم پونځی یا کوم پوهنتون چې ده چې دوی ورته لاسرسی پیدا شي په اسانۍ سره، دوی نه شي کولی ځان ته اپلای وکړي. خوب خوشبختانه په دوی کې بیا ځینې جنکیانې داسې دي چې کوم بي حالت کې هم لکه ما غوندې، ما د هېڅ کلم دا په ځان باندې نه منلی، نه دی منلی، نه مې دا قبوله کړې ده چې زه به بېدرس پاتې کېږم، دغه شپې ورځې زه به بېدرس تېرومه، هېڅ کله مې په ځان باندې نه دی تېر کړی. د کومې ورځې نه چې کوم باندې د پوهنتون دروازې باندې شوې، زه خپله یو دا جنکیان نه وم چې غوښتل مې تر ماسترۍ کچه پورې خپل تحصیلات وکړم، او زما کورنۍ هم زما تر شا ولاړ وو، هغوی هم غوښتل چې زه تر ماسترۍ پورې ځان ورسوم. خو بدبختانه زموږ د پوهنتون په آخرنۍ کلونو کې په آخرنۍ سمستر کې وو چې طالبان راغی، نو زموږ په مخه د تعلیم دروازې بندې شوې. ماسترۍ ته مې غوښتل چې اپلای وکړم، هغه موږ پاتې شوم. خو په دې جستجو ومه لینکونه به مې لایتل، په ګوګل کې به مې سرچونه کوله، ویډیوګانې به مې لیدل په کوم طریقه باندې کولی شم چې دې ته لاسرسی ولرم. خوشبختانه ومې کولی شول چې یو د آنلاین سیستمونه باندې په یو پوهنتون کې چې آنلاین ماستري وو هغې ته مې اپلای وکړه، خپل اسنادونه مې ورته پوره کړه، په کوم سیستم باندې چې غوښته هغوی هغه طریقه مې ټول زده کړه. اول مې وکتله چې څه رقم اپلای کېږي، دا ټول سیستم، دا ټول پروسیجر، ټول کار مې خپله وکړه. ورور مې راسره مرسته وکړه، هغې ته مې اپلای وکړه، خوشبخت انا ورته سلیکټ هم شوم. اوس کولای شم چې خپل مسئله په ځادانه ډول باندې په خپل کور کې په ناسته باندې وکړم. که څه هم د تعلیم لپاره انجینې اجازه نه لري، خو بیا هم که چیرې دوی کوشش وکړي، هم وړي د کوشش په مقابل کې اتمن یو شی پسې چې ته ګرځي، اتمن هغه تا ته رسېږي، ستا لاسته یو وخت نه یو وخت رسېږي. صحیح ده، مشکلات ډېر زیات دی، ناممکن هم درته ښکاري. کله کله داسې شوی ده چې زه خپله دې ته آماده شوی یم چې د هر شي نه لاس واخلم، ځکه چې د آنلاین سیستمونه باندې چې څونه ته سرچ کړې، هغومره ستا ذهن اوبه کېږي، زړه دې اوبه کېږي. که چېرته ته پرې نه پوهېږي، نو ته نه پوهېږي چې په کوم لاره باندې لاړ شم. ژړلې مې هم دي، خفه هم شوی یم، دې ته برابر شوی یم چې لاس دې نه واخلم، نور به بس به مې تعلیم به نور نه شم کولی، پوهنتون ته لاسرسی نور نه لرم، مستري به رانه پاتې. خو نه، بیا هم بله ورځ مې داسې فکر کړی ده، نه کېدای شي نن مشکل دی، سبا ته به په یو شي باندې به پوه شم. یو دوه ځل مې اپلای وکړه، شاید هغه اپلای سیستم به مې صحیح نه و، یعنی داسې نتیجه مې وانهخیستله، خو په دې سیستم باندې پوه شم. بل ځای مې چې اپلای وکړه، پې سلیکټ شم، اوس کولی شم په ازادانه ډول باندې خپل مستري وکړم. خو که چېرته جنکیان وغواړي، ځان ورسوي په هر طریقه باندې کولی شي.
ممکن تاسو ته ستاسو د کورنۍ د خوا دومره اجازه وي چې تاسو آنلاین زده کړې کولای شئ، لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه، ځینې کورنۍ ممکن خپلو لوڼو ته دا اجازه هم ورنه کړي.
دا خپل شخصي دا خبره کوم، دا ما سر دی، تاسو خپله ما پلار استه، زه یو لور یم، زه پوهېږم چې یو پلار خپل لور ته دې ته اجازه ورکوي چې حضوري لاړ شي، بچه کې پوهنتون کې کینې درس وایي، نو هغه پلار په یو صورت همداسې نه شي ویلی چې په آنلاین سیستم کې زه درته اجازه نه درکوم. پوهېږم په یو مشکل کې، په یو خبره کې زه دوی سره موافق یم. شاید چې کورنۍ اقتصادي مشکلات ولري، کورنۍ چې ده هغې ته د دې زمینه مسایل ښه کولی چې انټرنیټ دوی ته وړیا ورکړي، یا هم هوشمند موبایلونه یا سیستم ورته برابر کړي، یا لیپټاپ ورته برابر کړي. تومنو کې کېدای شي چې مشکلې نه، خو داسې نه پوهنتون کې پوهنتون ته د پرېږدم، په آنلاین سیستم دې نه پرېږدم. نو دا خو عقل نه مني چې یو لور چې کولی شي چې پوهنتون ته لاړ شي، نو هغه په آنلاین ډول باندې هم کولی شي. خو دا پرېږدي، ډېر ښه راځي چې ته نه په کور سره زمانه ما اقتصادي مشکلاتو د وجه نه شاید ورته اجازه ورنه کړي، چې مونږ نه شو کولای د تا د آنلاین سیستم د مصارف مونږ نه شو برابرولای دا نو دا یو مشکل دی چې شاید چې خو زما کورنۍ ماشاالله الحمدلله شکر ما په دوی سپورټ را سره کړی زما شاته دوی ولر دي هر څه سپورټ شو ونم دی راته کوي د هر شي زمينه راته مساعد کړی دا خو زما خپل هم ډېر زیات دی چې خپل هم کوشش کوم ځان ورسم نو که چېرته انجینې ځان ورسې کولی شي ورسه انشاءالله
ډېر مننه یو اوریدونکي ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی د اوریدونکي تماس رخصوي د مهرباني وکي ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام په افغانستان کې له تحصیل او تعلیم څخه د به برخه کړل سو جنونو د وضعیت په اړه خبرې کوو مهرباني وکي
السلام علیکم جوړ په خیر سلام
علیکم وعلیکم السلام مهرباني
ډېر مننه او سلام د هلمند د څخه در سلام زبردارته وایم چې طالبان نه کوي ښوونځي بند کړي دي په دې کښې خو هېڅ ستونزه نشته شریعت کښې پلی کړي د شریعت کښې مخکې هر چا ته د شریعت کښې خپل حق ورکول شوی دی که چېرې یو چا د شریعت څخه سر لوړونه وکړله بس دستي شریعت کړې پلی کړي موږ په دې راضي یو اوس چې دوی دا ښوونځي بند کړي دي نو موږ ځینې خوشحاله یو خو شریعت یې نه دی پلی کړی هر څوک هر څه چې کوي هغه دي نن په یو ښار کښې را تېرېدم ټولې ښځې د باندې را وځي ما چې هغه مکتب ته نه وځي کتاب نه وایي نور هر څه کوي که د دوکاندارو سره پخوا به لس مخ ګرځېدلې اوس یې ما چې دا بغره کړې دی یا پوړه مې پر ځان اچولی ماسکې وهلی دی یې څه ګټه وکړله یا د کوره مه را باسه چې ته وازه داسې ښه سړی یم داسې شریعت مې ځان را وتلی دی په دې رقم ته شریک کولی نه چې ښځې دې را وځي ما سې د شریعت په قوانینو کښې ورته ګوره چې د شریعت څخه مخالفه نه وي نور هر څه چې کوي هغه اجازه شته که څه وکړلو د شریعت څخه مخالف هغه حق چې شریعت کښې ورکول شوی دی یا هر څه چې په شریعت کښې ورته ټاکل شوي دي هغه پر جاري کړه بس موږ خوشحاله یو دا شریعت ډېر اسانه شی دی خو دوی ځان ته سخت کړی دی
ډېر مننه ستاسو نظر هم واورېدل سو پښتني پوپل تاسو ته راځو په دې خاطر چې ټلیفون مو بیا پرې نسي ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو په منځ کې دغه متفاوت دریځونه ولې تر اوسه پرې واحد سوي نه دي
باید دا ژر نجونو په تعلیم باندې باید ژر تر ژره کار وسي ځکه چې بېخي درې کاله کېږي د نجونو بېخي پر رواني پر رواني ژوند باندې دا بېخي ډېر یو بد تاثیر کوي ځکه بلې خور وویله چې مثلا باید دوی د آنلاین ډول باندې درسونه ځکه موږ ولسوالیانو لري په ولسوالیانو کښې د انټرنیټ زمینه نه سي مساعد کېدلی چې هلته چې دوی مثلا د انټرنیټ څخه کار واخلي یا په آنلاین ډول دوی درسونه ووایي ولسوالیانو شته شخصا زه خپله په ولسوالۍ کښې هم ځینې وخت مې ټلیفون کار نه کوي انټرنیټ زیات وخت کار نه کوي نو موږ نه سو کولی چې مثلا درسونه په آنلاین شکل باندې موږ درسونه خپل درسونه مخته بوځو باید د نجونو پر مکتبونه ژر تر ژره ایلاسي دا مې د لوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید د نجونو مکتبونه ژر تر ژره ایلاسي
بلې پښتني پوپل د ځینو پاکستاني چارواکو تر څنګ ځینو نورو کسانو دا یادونه کړې ده چې په افغانستان کښې خپله کورنۍ نه غواړي چې په خپلو لوڼو زده کړي یا هم تحصیل وکړي ستاسو نظر په دې اړه څه دی
ځکه ځینې کورنۍ شته چې خپلو نجونو ته مثلا د درس اجازه نه ورکوي خو ځینې ډېر شته چې کوشش کوي چې باید لوڼې د یو تعلیم یو ځای ته ځانونه ورسوي اوس ستا داسې کورنۍ شته چې اجازه نه ورکوي خو که چېرې د درس زمینه برابره سي شریعت سم وي مخکې خو شریعت نه و سم جنګونه په دې خاطر خپلې نجونې نه غوښتلې چې درسونو ته اجازه ورکړي اوس خو شکر الحمدلله هر څه سم دي نه جنګونه شته ارام ارامي ده خو اوس هر څوک غواړي چې خپل لوڼې مکتبو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي
ډېر مننه د پوهنتون استاد وحیدالله زغم تاسو ته راځلو مخکې اورېدونکي هم یادونه وکړه چې نجونې اوس هم یا ښځې اوس هم بهر ګرځېدلی سي بازار ته راوتلی سي خو یوازیني ځای ته چې نسي تللی هغه ښوونځي او پوهنتونونه دي ستاسو رایه په دې اړه څه ده
د اوریدونکي د خبرې تایید باندې موږ تاسو ته متوجه شو افغانستان کې افغانانو همیشه دغه خپل په اصطلاح طرز د لباس او بیرون تر وتل ښځینه وو همیشه د اسلامي شریعت په چوکاټ کښې کړي دي یعنې موږ هېڅکله نه شو ویلی چې افغانستان کښې چا حجاب نه دی مراد کړی یا په اصطلاح د اسلامي شریعت خلاف کړنې مخکې ترسره شوي وي او په دې شکل باندې خوندزی او تک فکر وکړو د جمهوریت په وخت کې هم د جنو خوندزی د هلکانو څخه جدا وو همداسې خوونکې خزینه وي نو په محیط کې د اسلامي شریعت سره هیڅ شی په ټکر کې وجود نه درلود او نن هم کېدلی شي خوندزی بدون د کوم مشکل نه لکه سره کوم چې مثلا ښځې بیرون ته ځي په همدې شکل مدرسو ته ځي دیني مدرسو ته په همدې شکل کولی شي د افغاني فرهنګ او د کلتور په نظر کې نیولو څخه ښوونځیو ته هم لاړی شي نو په دې ارتباط باندې خو زه خپل فکر کوم چې په ټولنه کې هیڅ ستونزه وجود نه لري اما دوی چې کوم بندیز د نجونو په زده کړو باندې لګوي هغه د دوی د فکري او د ایډیالوژي کې هغه سره اړیکه لري په دې کې د طالبانو په رهبرۍ کې بعضې کسان خپله فکري لحاظ باندې د نجونو د زده کړو مخالف دي او په مختلفو بهانو باندې دغه کار چې په مختلفو شکلونو باندې توجیه کړی
بلزغان صاحب یو مخکې راپور و چې د وخت په تیرېدو سره اوس د کورونا یو نظر هم بدل شوی دی د پخوا په څیر د خپل لورونو د غرض خویندو د لپاره غسې د تعلیم غوښتنه نه کوي دا تاسو تاییدوئ
دا واقعاً د تایید خبره ده ځکه حاکمیت چې دی نظام چې کوم دی هغه د عامه افکارو په جوړولو کې یا د هغو په شکلګیری کې رول لري کله چې مثلا میډیا کې څه ویل کېږي یا په مسجد کې څه ویل کېږي یا په اصطلاح حاکمیت څه نظر لري د یوې کړنې یا د یوې موضوع په اړه باندې دا د ټولو خلکو د ټول ملت په افکارو باندې تاثیر کا نو که چیرې همدغه بندیز دوام پیدا کوي او دا په مختلفو اشکالو باندې په اصطلاح د دیني نظره او د فرهنګي نظره توجیه کېږي دغه بندیز دا بالاخره خلکو ته قناعت ورکوي په اوږدمهاله کې چې کیدای شي دغه په اصطلاح دغه مشکل وي نو په همدې سبب باندې که چیرې دغه توجیهات چې هېڅ بې بنسټه توجیهات دي که چیرې دا ادامه پیدا کړه او د نجونو د زده کړو مخنیوی په همدې شکل باندې وشي نو موږ ویلی شو چې په اوږدمهاله کې به هغه د زده کړو نه د سپور چې کوم هغه به په اصطلاح میزان دی د خلکو چې اوس یې غوښتنه کوه هغه به ورو ورو کمیږي
ډېره مننه سرایا خان تاسو ته روزو په بهر کې ځینې بنسټونه سچ غواړي په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابر کړي د افغانستان شرایطو ته په کتو دغه بنسټونه یا دغه ځینې نور هیوادونه چې افغانستان ته هر کال بورسونه ورکوي دوی څه کولای شي د نجونو لپاره
زما په نظر دوی چې دا پخوا کوم شرایط درلودل دوی کولی شي چې اوس په دې وخت کې چې کوم بورسې دوی اعلانوي د افغان نجونو لپاره خاص کر د افغان نجونو لپاره داسې یو متنم دوی ورکوي ما لیدلی زیاتره داسې ځایونو کې چې داسې سکالرشپونه شته دوی شرایط باید چې ښکته کړي دوی که چېرته غواړي چې افغان نجونې دې ته اپلای وکړي او لاړ شي د هېواد څخه بهر هلته درس ووایي خپل درس ته ادامه ورکړي نو دغه بورسې چې ده زیاتره خارجي بورسې چې ده شرایط یې دونه جېږي دونه لوړ شرایط او لوړ ریکوایرمنټ ورته ښودل شوي چې افغان نجلۍ هغه نشي کولی پوره کړي یا هم ورته عاجز ورته وایي یا هم ټافل ورته وایي یا هم داسې اسناد ورنه غواړي چې هغه ناممکن دی په دې وخت کې چې افغان نجلۍ لاړ شي سفارتخانې ته یا هم یو ځای ته لاړ شي هغه اسناد ځانته پوره کړي نو غوښتنه هم دغه ده ته دوی واقعا غواړي چې افغان نجونې سره اوسېږي دوی هغوی سپورټ کړي دوی شاته ودرېږي نو هغه سکالرشپونه چې دوی افغان نجونې جنکیانو لپاره دوی افغان ښځو لپاره یا هم میرمن لپاره دوی اعلانوي نو حداقل هغه شرایط چې داسې په برابر په دې حالات په دې شرایطو سره چې د افغان نجلۍ لپاره په اسانۍ سره وکولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري هغې ته اپلای وکړي نو دا به ډېر ورته ښه شي ځکه چې شرایط چې څونه جېږي اول زه خپله نشم کولی ورته اپلای وکړم بیا نو پیدا چې دا واسه جنګیانې چې هغوی په لرې ولسوالیو کې اوسېږي یا هم هغسې ولایتونو کې چې د هغې د انټرنیټ سیستم صحیح نه ده یا هم مخابراتي شرکتونه هلته صحیح فعالیت نه کوي نو دا ورته ډېر ستونزمن یو ډېر زیات به مشکل دی خو دغه شرایط چې ښکته شي نو شاید څو جنګیانې وکولی شي چې ورته لاسرسی ولري ورته اپلای وکړي
ډېر مننه یو اوریدونکو ته ورځو د اتل په نامه اوریدونکو زنګ وهلې د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي
سلامات سلام صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم
وعليكم السلام
د وکړو جوړ بس
مننه وعليكم السلام مهرباني
قربان سم هغه خوشاله کړ سلام ملمنو ته وامه سلام صاحب محترم خبره ده چې موږ مثال د خبرې د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د خون پر وخت په انتنونه شونځي خلاص کړي نو خدا پاک مهربان دی الله ته تم نو روزانه ان شاء الله دیم د سیمې دی ویل چې موږ پر مخ نه پانتونو خلاصو نه بشو دغه شونځي خلاصو دوی موږ زمينه ورته برابر وو نو څه په زمینی باندې به خډیر وخت تقریبا د 3 کال وته سالې سم محترم امر د حکومت سوال غشتنه کړی د بیان ځنه کوي چې مثال موږ د کړو ته ضرورت لرو د شوزو د زنانه ډاکټران چې سالې محمد سالې صاحب جنوبي ولایتو کې ډیر زیات کم دي خو ستا مګر خبره ده چې هغه زده کړی پرانی دي کړی مثال د خبره هغه زده کړی د سینې چې هغه ډاکټري دغه ستاله لپاره دغه کې سفر دغه دا دواوی چې د خېره په دواخانو کې ستاسو ځینې باجان موږ لرو خبر ده چې مستګی نه دي چې مثال د خبرې دی لوري ذکر کړی دی نو موږ یې کده چې دغه زمينه ورته برابر کړي حکومت د دې درې کال تیر سول درې کال به زموږ نو تیر زمينه باندې برابر د زموږ ملک دې سالې سم محترم چې یو ورځ مثال د خبرې د خوندو ځکه پاتېږي هغه زموږ ملک شاته پاتېږي نو بیا به مجبور وي چې پاکستان او ایران مثال د خبرې نور ملکو ته دغه د پاره د تداوی د پاره د پکار دغه چې مثال مګر چې هغه ورځ په تیریږي د ګورې باندې تیریږي شل چې سبا خلاص کړي د حکومت صدا غوښتنه مشکړې ده بیا ځینې کو سالې سم محترم
ډېر مننه تاسو نظر ووریدل سو پښتني په پل تاسو ترازو آیا دا سی وه لمن دي چې په اخر د جنو پر مخ د شوبنځي او پانتونونو دروازې پرانستل سي که فکر کوي دا لړۍ به دغه سي دوام کوي
یا ان شاء الله د خیره به د حکومت تخاصم د سیو پیغامونه ورېدل چې کدای شي راتلونکي کې د انجونو مکتبونه خلاص شي او خپل درسونه ته ادامه ورکړي ځکه ډیر مداس اورېدل چې یا مولېدل چې ویل سي چې راتلونکي کې موږ کوشش کوو چې د انجونو مکتبونه دې خلاص شي
ډیر مننه سرایا خان ستاسو نظر څه دی چې آیا آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نیولای شي
زما په نظر که چېرته په داسې شرایطو کې چې په تا باندې پوهنتون باندې مکتب دروازې بندې دي او درس ته لاسرسی نه لري هغه د درس د جریان د جاري ساتلو لپاره دا یو ښه سیستم دی چې ته وکولی شې خپل درس ووایې د ستا ذهنیت یا هغه روحي فشار چې په تا باندې هغه ټول لري شي او د آنلاین سیستم کې هم ډېر ښه ده ځکه چې انسان که وغواړي ځان رسولی شي خو دا سیستم آنلاین سیستم حضوري زمین آسمان فرق دی ځکه چې انسان حضوري یو ځای کې چې وجود اوسېږي نسبتا هغه آنلاین ته تاثیر پی کوي نو حضوري ډېر ضروري ده خو که چېرته بیا حضوري ضرورت څه نه وي ورته اجازه نه وي یا هم زمینه ورته مساعده نه وي نو آنلاین سیستم هم کولی شو چې موږ ترې استفاده وکړو خپل درس ووایو خپل ځان ورسوو دا انسان پورې اړه لري چې څونه ځان کولی شي چې یو ځای ته ورسوي د یو شی نه تڅونه په کوم ډول څه کولی شي چې استفاده وکړي نو که ته وغواړي چې حضوري ځان ورسوي آنلاین نام دته ځان رسولی شي که چېرته یو کس نو غواړي چې په حضوري کې ځان ورسوي یوازې غواړي چې په یو کلاس کې یو پرسنټ کې یوازې کینی نو هغه بیا آنلاین نام استفاده نشي کولی نو که چېرته یو انسان وغواړي نو همیشه کولی شي چې د یو شی نه استفاده وکړي سو استفاده نه مفید استفاده ترې نه وکړي خو دا انسان پورې اړه لري خو حضوري ډېر زیات ښه ده نسبتا آنلاین ته خو آنلاین په دې شرایطو کې زه وایم چې ډېر غټ غنیمت دی د یو افغان نجلۍ لپاره که چېرته وکولی شي په آنلاین سیستم باندې خپل درس ته جریان ورکړي او خپل درسونه ولولي نو دا هم یو ښه سیستم دی چې انسان وکولی شي خپل درس ولولي
سرایا خان د آنلاین زده کړو لپاره انګریزي ژبه څومره مهمه ده
آنلاین سیستمونه لپاره خو آنلاین سیستم ټول په انګریزي ژبه باندې ولاړ دی او که چېرته د آنلاین سیستمونه په انګریزي باندې ولاړ نه وي حضوري زه تاسو ته وایم که چېرته څوک غواړي حضوري ځان ورسوي نو که چېرته حضوري ته غواړي چې یو سکالرشپ ته لاړ شي یا هم یو پوهنتون ته لاړ شي د هېواد نه بهر لاړ شي هغه کې هم بیا ضرورت د انګلیسي لپاره ډېر زیات دی انسان وکولی شي چې بیا ځان کامیاب کړي هغه د هغوی شرایط پوره کړي نو آنلاین سیستم لپاره د حضوري لپاره دواړو ته انګلیسي ضرورت ده ځکه چې دا ټول سیستمونه په انګلیسي باندې روان دي او خصوصا دغه موبایل اپلیکیشنونه چې دي دا ټول آنلاین سیستمونه چې دي دا ټول په انګریزي ژبه باندې ده نو انسان موږ ته زیاتره همیشه ټول ته وایم چې انسان هر کله دونه کولای شي چې خپل ځان دی یو مشکل او بس دې دوه انګریزي خو زده ولري نو کورسونه خو اجازه شته دی چې نه کېنه کولای شي چې ورته لاړ شي دې ته لاسرسی ولري نو درسونه دی وایي ځان دې لیک دره خو بیدار کې لیک دره ته ځان باندې فشار دی راوړي یو شی دې زده کی چې کزو کولای شي په آنلاین سیستم باندې هم ځان ورسې یعنی انګریزي ورته ډیر زیات مهم دی که چېرته انګریزي درته زده نه نو ته نشې کولای چې هغه مهم اهداف د درس چې شه ده هغه هدف چې شه ده هغه مهم نقطې چې شه دي هغه ته بیا نشي کولای چې واخلي دا هغه درس باندې بیا په سیستم باندې اصلا تنه کویږي بیا
ډیر مننه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه د برخې کړل سو نجونو پر وضعیت خبرې کوو د دې پروګرام ملمنه دي افغانستان کې یو محصله سرایا خان په افغانستان کې یو زده کوونکی پښتنه په پل او جرمني کې د پانتون استاد وحید الله زغم یو اوریدونکو پلان کړی په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصوي مهرباني
Oh, my God.
نوردن کې استاسو تماس رخصه وای دی ک څه د ویلو د پاره لري مېرمنی شه دا وردن کې د تماس مشکل دی زموږ आवाज لکه چې نه اوري شغل زغم یو زرو یو سل پنځه پنځوس ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو تعلیم څخه محرومه سوي دي دا شمېره په زیاتېدو ده ورسره هیلې هم په مړاوي کېدو دي که فکر کوي چې یوه هیله مندي سړی باید ولري
والله شخصاً زه خپل د دومره وخت په تیریدو سره زه خپل مختلف امید له لاسه ورکړی زه فکر نه کړم چې د نجونو ښوونځي دې په اسانۍ سره خلاص شي ځکه موږ که چېرې وګورو د طالبانو د رهبرۍ په سطحه باندې د بعضو کسانو نظرونه هغه د عصري زده کړو د نجونو د زده کړو په خاص ډول د هغو په اړه باندې د یو منفي نظر لري او دغه بندیز هم د هماغو نظر نه منشا اخلي نو د دې نظر تغییر کیدل دا به فکر کما اسانه کار نه وي او که چیرې شرایط په نظر کې ونیسو شرایط خو د 1200 ورځې تقریبا په تیریدو سره هر رقم شرایط چې څوک وغواړي بیا یو حکومت منابع هم لري پیسې هم لري کولی شي مثلا د شرایطو د مهیا کولو په ارتباط باندې هر ډول شرایط چې هغه دوی غواړي هغه آماده کیدلی شي هم نصاب ته په هغو شکل چې دوی غواړي په اصطلاح تغییر ورکولی شي که څه هم شاید تغییر بې ضرور نه وي ځکه داسې موارد به شاید په نشت باندې حساب وي چې هغه د کلتوري مسایلو سره د اسلامي شریعت د مسایلو سره ټکر کې وي نو دغو مسایلو ته په کتو سره د ما په نظر باندې د شرایطو مهیا کول او کلتوري بهانې دغه ټول بې اساسه دي اصلي موضوع دا ده چې د نجونو د زده کړو سره فکري مشکل موجود دی د رهبري په سطحه باندې او د پخپله په دې کې اختلاف هم لري بعضې کسانو یې ښکاره د زده کړو نه ملاتړ کړی اما هغه د قدرت کومه هسته چې هغه د خپل دریز نه لیدل کېږي چې په اسانۍ سره خپل دریز نه بدلوي نو تر څو چې دا دریز بدل نه شي او د نظر بدل نه شي تر هغو پورې امیدواري شاید
زغم صاحب خو د طالبانو په دې جګپوړو چارواکو کې هم ځینې کسان داسې سیاست چې د نجونو تعلیم غواړي دوی ولې عملی اقدام نه کوي یا نسی کولای
فکر کوم د طالبانو هغه اصلي قدرت چې دی هغه د شیخ هیبت الله چې کومه ډله ده هغوی داسې لوړ لوړ تصمیمونه نسی او د وزیرانو په سطحه باندې معینانو په سطحه باندې بعضې کسان بعضې وخت یې د نجونو د زده کړو د ملاتړ خبرې کړې اما دوی په دې تصمیم کې رول نه لري او اصلي مرجع د تصامیمو چې د هغه اول کس چې دی هغه دی او ورسره د سترې محکمې رئیس ویل کېږي چې هغه دغه تصمیم کې ورسره هغه دی هم نظر دی نو دا د قدرت لیول دی فرق کا وزیرانو مویانو په سطحه باندې کسان که ملاتړ هم وکړو تر څو چې د قدرت د اصلي کس نظر په دې اړه باندې تغییر ونه کړو تر هغه پورې د نجونو د پوهنتونونو او د ښوونځیو د خلاصېدو امید فکر نه کوم چې دغه ورکړو نتیجه ورکړو
ډېره مننه یو اوریدونکي ته ورځو په لاین کې د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
محترم زه خو ننګرهار کې اوسېږم او معلومات زه ډېر لرم ننګرهار کې د غونډه ورځ ګرځم مکتبونه خو ولا عالم کا خوشي شي خو دغه چې دی د افغانستان خلک بټول پاکستان ته بمونډي وخی پاکستان ته مونږه احتیاج متیاج یو او چې دغه سه ډاکټران مونږه پیدا نه کوو او دا مکتبونه نه خوشی کیږي دا زه درته قسم کوم چې نه خلاصيږي پوه شي دا خو یو زر پنځوس یو زر یو زر پنځوس ورځې کیږي چې شل زر او پنځوس هم شي کنه چې داخل کې ولاکه مکتب خوشی کی دا زه درته وایم
بل افغان صاحب تاسو نظر څه دی چې دوی ولي مکتبونه نه خوشی کوي
دا دوی نه خوشی کوي مکتبونه مدرسې خلاص کړي دي مدرسې او دا غننګرار کې ننګرهار جواف کې منډي میوې سره نه جمهوریت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او لوی جماعت دغه کړه او پوجې جوړ کړه او فرمایش ور کړه او ډیر خسته جماعت جوړ کاغه کې دوی خلکو دا راغله مدرسې جوړ کړله مدرسې پرون نه بل پرون افتتاح دغه او پوجې لارې بند کړې او مکتبونه نشته دغه مدرسې به او دغه به تاسو واستې او دغه نور و زما مور قران شریف زده لري زما کور کې مریض پیدا شي زما مور خو هغه نشي جوړولای پوه شي چې الله صحیح دی الله به جوړ کی خو مګر هم په دا ډېر هغه دینی دین کې یو قیمت به زیات دی هغه به درته نه وایم چې دغه دی خو مګر هم هغه خپل ځای لري او دغه نور پانتونو حساب او کتاب دا خپل ځای لري نو دا ول عالم که خوشی کې او نه خوشی کې دا خلک زه پوهیږم زه غونډه ورځ ډېر هم دي چارواکو سره زه ډېر داسې بلدیان لرم پوه شي ما ته کله کله وای وای د ورځې مونږ سره مارکی کوي او د شپې زمونږ دغه کوي زه وایم چې نه تاسو پورې نه کوم خو که د تاسو زمونږ دغه نظرونه د تاسو د مشران واوري که چېرته لارې ته راشي چې دا زمونږ نظرونه پوه شي خوښ کړي چې دا مکتبونه خوشي کې مونږ احتیاج محتیاج یو پوه شي او بس دغه غوښتنه وه
ډېر مننه
نه خوشي کوي محترمه
ژوندی اوسې مننه ستاسو
نظر خو مکتبونه نه خوشي کوي خوشاله
اوسې ستاسو نظر هم واورېدل پښتنې په پل تاسو ترازو آیا په افغانستان کې داسې یو مرجع سته چې په خپله دغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه راګرځول سوي دي وکولی سي په مستقیم ډول خپلې ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکې کړي؟
بله کولی سي چې مثلا د طالبانو سره دا ستونزه شریکه سوې ده سره شریکه کړې ده چې مثلا د نجونو په تعلیم او داسې یو ډاډ موږ ته راکول سوی دی چې کېدای شي راتلونکي کې ستاسو مکتبونه موږ هم دونه یو فکر باندې وهلی دی چې تاسو ته به یو ښه پیغام برابر کړو چې تاسو ته ډېر یو ښه
بلې ستاسو آواز ډېر خراب شو ستاسو آواز ما ته سم نه راځي که یو څه ځای ته تغییر ورکړي ممکن آواز سم شي اوس خبرې وکړئ ستاسو آواز متاسفانه ډېر خراب دی که یو څه ځای تغییر ورکړي ممکن آواز مو سم شي سریا خان تاسو ترازو د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په وجه په کورنیو کې پر دغو نجونو زور زیاتی څومره زیات سوی مخکې مو دې مسلې ته اشاره وکړه نو تاسو حتماً له ځینو کورنیو او نجونو سره په تماس کې یاست
زیاتره ځینو کې چې زه یعنې پوهېږم ورته لاسرسی لرم البته زما خپل دوستان دي داسې کورنۍ ده چې موږ ورته رفتمت لرو نو دا یو فشار ډېر زیات شوی ده مثلا همدغه د ودونو فشار چې ده پخوا به یو بنا یو جنۍ درلوده چې مکتب مې خلاص شي یا هر شی چې تاسو وایم هغه څه کوم یا یو جنۍ چې پوهنتون کې و بیا به بنا کوله چې پوهنتون مې خلاص شي بیا د هغې نه وروسته به واده کوم خو اوس زه تاسو ته همدغه یادونه کوم چې دغه بنا اوس نشته یو کورنۍ چې درپوښتنه وکړي چې ته ولې واده نه کوې په تا سره چې بنا نه وي نو ته به یې ورته څه شوی نو خو په افغانستان کښې ډېر څل خبرې شته دي خپله پوهېږي تاسو په افغاني ټولنه کښې که چېرې ته یو چا ته مرکه را شي ورته وایي چې زه دا نه غواړم واده وکړم یا نامزدي وکړم اول کورنۍ باندې پوښتنه کوي چې ستا په زړه کښې څوک شته دی ستا په ژوند کښې څوک شته دی په دې شرایطو کښې چې ته درس ته لاسرسی نه لرې یو ځای ته نه شي تللی نو ته څه شی غواړي ولې ته انکار کوې اوله پوښتنه همدا کېږي بیا د کورنۍ نه وروسته بیا خپله خپلوان ده خبره کوي دا جنۍ ولې داسې ناسته ده شپې ورځې تېرېږي پې عمر زیاتېږي ورته رشته راځي ولې نه مني دغه شیان او دغه سوالونه په ټولنه کښې که چېرته ته خپله هم ستا کورنۍ در سره ولاړي ته خپله هم نه غواړې چې واده وکړي په دې وخت کې چې ستا عمر نشته یا غواړې چې یو بل هېواد ته لاړ شي خپل درس لپاره نو بیا ستا خپله خپلوان په ټولنه کښې چې ګرځي دوستان دا ته نه پوښتنه کوي چې څنګه خبره ده اوس خو درس هم نشته څنګه ته واده نه کوې دا خبرې دغه سوال چې ده دا خپله په یو جنۍ باندې فشار راوړي که چېرته وغواړي که نه ستا په ذهن کښې دا ګرځي یو ورځ یو چا ته به ته ځواب ورکوې بله ورځ دریمه ورځ څلورمه ورځ بله ورځ اتوماتیکلي دا په ستا په ذهنیت باندې مستقیم غیر مستقیم په تا باندې تا تاثیر کوي ته خپله مې په ځان سندو شکې کېږي چې ولې زه داسې انکار کوم په ما کښې څه شی کمی ده زما په فکر کښې څوک شته زما په زړه کښې څوک شته دا خپله یو انسان ته تشویش پیدا کېږي دغه فشارات په ډېرو جنکیانو باندې ډېر شوي دي زیاتره کورنۍ دا غواړي چې خپل لورګانې ودونه ورته وکړي یعنې په دې عمر کښې ورکړي زیاتره داسې نجونې شته دي زما خپل د خور سنفیان یې په مکتب کښې کله چې مکتب بند شو په دوی باندې دوی په یو لسم سنف کښې وو بېرته چې دوی وغوښتل شو د اسنادونو لپاره چې دوی ته وویل سونه تاسو راوړئ چې بېرته چې دوی مکتب ته لاړه د هغوی سنفیان ټول نامزد شوي وو حالان چې دوی ډېر وړې وړې جنکیانې دي ټولې نامزد شوي وو نو دا زموږ په خپلو سترګو لیدلی حال دی چې دا شیان ډېر شوي دي په افغانستان کښې بل بیا تاسو یو پوښتنه وکړله ښاغلې کوپر څخه چې په افغانستان کښې داسې مرجع شته که نه شته که چې جنکیانې وغواړي خپل ستونزې د لوړ پوهې چارواکو سره برابر شریکي نو متاسفانه تر اوسه خو ما نه دی لیدلی داسې مرجع نه شته پخوا یو سوال و چې د میډیا والا به د طالبانو څخه د لوړ پوهې چارواکو څخه به یې کوله چې دا د مکتب ستونزه به کله حلېږي د تعلیم ستونزه به کله حلېږي دا تاسو به کله د دې لپاره یو وخت یا مهین وخت ورته اعلانوئ کله به شروع کېږي نو هغوی دا سوال هم پرېښوده وایي تعلیم چې د همدغه مرستاني ته پاتې ده نو دا سوالونه بام رسانی ته پیدو نو د څه کومه مرجع نشته چې افغان ښځه افغان انجلۍ لاړ شي خپل مشکل ورته ووایي هغه مشکل ته رسیدګي وشي هغه ستونزه ورته حل شي نو داسې یو کوم مرجع خو نشته ما نه دی لیدلې تر اوسه پورې او د دې نه وروسته ما د کوم امید نشته چې داسې یو مرجع به پیدا کېږي ځکه چې دوی ښځې یا انجلۍ په ټولنه کې هیڅ انسانان ګڼي نه نو دې لپاره حقوق به دوی سره رقم ټاکي دوی ته دوی د دې ستونزو لپاره به لاسرسی یا هم د دې ستونزې د حل لپاره به کوم اقدام دوی به څنګه وکړي نو دوی هغه دروازه چې د ښځو په مخ باندې ایلې هغه دروازې غواړي چې دوی بندې کړي
سریا خان تاسو چې کله خپلو ټولګیوالو سره کښېنئ یا خپلو نورو خورلڼو سره پر کومو مسایلو بحث کوئ څه سره وایاست
زیاتره زمونږ بحث زیاتره پخوا چې دغه و چې پوهنتون ته ځم د پوهنتون نه وروسته به چې فارغ شم څه شی به کوم کوم هېواد ته به ځم که نه ځم کورنۍ راته اجازه راکوي که نه راکوي پخوا دغه یو بحثونه وو اوس زیاتره بحث نجلۍ که دوستان هم ده که خویندې ورونه سو که په خپل منځونو کښې سره کښې نو او یوازې اوله سوال همدا ده چې که چېرته مونږ تعلیم ته غواړو لاسرسی ولرو په افغانستان کښې خو اجازه نه شته نو بهر د هېواد به څنګه ځو سکالرشپ ته به لاسرسی څنګه پیدا کوو نه زمونږ خپل په منځ کښې چې که چېرته وغواړو مونږ دغه بس زیاتره کوو خو زیاتره انجنکیانې دي زمونږ دوستان دي انجنۍ دوی خپل منځونو سره کښېني د دوی بحث دي همدغه وي چې کورنۍ په ما باندې فشار راوړي شاید زه نامزد شم ما پسې د مرکه را ځي زه نامزد کېږم د هغوی لپاره بیا ډېر زیات غمجن کېږم ډېر زیات خفه کېږم که چېرته یو ښه د ژوند ملګری ورته پیدا شي چې هغه وکولی شي په راتلونکي کښې دوی شاته ودرېږي دوی ته اجازه ورکړي دا خو به ښه وي خو زیاتره داسې کورنۍ شته دي چې د دې نه وروسته بیا نه پرېږدي انجنکیان ته اجازه نه ورکوي چې خپل درسونو ته لاسرسی ولري پوهنتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي زیاتره کورنۍ همدغه د مکتب په جریان کښې په جنکیانو باندې د مکتب باندې حتی دولسم صنف هم نه فارغېږي نو دغه شیان ډېر دردونکي ده زیاتره چې مونږ په خپل منځونو کښې کښېنو اوس همدغه دوه بحثونه دي په افغانستان کښې یو د هېواد څخه بهر څنګه ځم یا هم که چېرته هېواد څخه بهر نه شم تللی نو په هېواد کښې یم حتمن به زما واده کېږي نو که چېرته یو ځل دوه ځل انکار وکړم درېیم ځل خو زما کورنۍ ما سره نه مني دغه دوه بحثونه په ټولنه کښې بې حد زیات شوي دي یعنې مطلب اوس درسونه د ټولو نه پاتې همدغه دوه بحث
ډېره مننه یو اورېدونکي ته ورځو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مهرباني
سلام احمد سلام صاحب ستړي مې چې څنګه ښه بخیر همکاران څه دي تاسو یې
مننه ژوندی اوسې د پروګرام د موضوع په اړه که تاسو خپل نظر راته ووایاست په افغانستان کښې هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي هغوی خپل راتلونکي ته نه هیلې ښکاري ستاسو نظر څه دی
زه سلام احمد سلام د کندهار ولایت سره ستا سره د تلیفون پر کرښه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ ناهیلي به چې دی نه وښوي انشاءالله خدای مهربانه دی اسلامي عمارت به هم پر دې کار کوي خو دې اسلامي عمارت ته چې موږ ګورو د دې خبرې ته چې موږ ګورو دوی هم پر دې کار کوي خدای مهربانه دی اخر به انشاءالله هیله کېږي د شریعت په چوکاټ کښې نه د بغیر له شریعت په چوکاټ څخه نه هغسې موږ نه غواړو د شریعت په چوکاټ کښې که د الله رضا وه د خیر سره هیله کېږي به د مکتبه څه موږ چاره نه لرو د شریعت په چوکاټ کښې هېڅ چاره نه لرو او کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خوابجې شوي دي سالې صاحب دا کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خوابجې شوي دي هېواد یې پرېښې دي زه به دوی ته وایم باید چې ته څه راسې خپل افغانستان ته د افغانستان ته ته رانه چې زه نه یم بل نه یا بل نه خدای مهربانه دی ما او تا به یو پرمختګ وګرو کړو الله به مهربانه دی جوړ دې کړو د خیر او یو دا یو نیم خلک نو داسې تبلیغات کوي چې هېواد یې پرېښي باره داسې تبلیغات کوي په خدای خبرې ولاکه موږ دوی دلته لیدلي یا مو د چا سه اورېدلي مګر دوی ناکې ناکې باره تورونه تړي په ولاکه بل شی بیا ناکې تورونه
ډېره مننه د پامدې پروګرام کې دوه میلمانه په افغانستان کې دننه دي ښاغلی زغم د شریعت په چوکاټ کې یادونه اورېدونکي وکړه دوی هم د شریعت د چوکاټ څخه بېلابېل تعریفونه لري پخوا چې نجونې مکتبونو پوهنتونونو ته تللې فکر کوي چې په غیر شرعي ډول تللې یا کوم څه غیر شرعي وو
د جمهوریت په وخت کې هم مکاتب او پوهنتونونو کښې نجونو کاملا د شریعت په چوکاټ کښې زده کړې کړلې نجونو خپل د افغاني کلتور مطابق خپل حجاب مراعتوله او د ښوونځي په سطح کې وګورو کاملا ټولګي جدا او ښوونځي جدا او استادان د جنو غفه دی نو کوم مشکل خو مختخونه ښکاری چې د شریعت چوکاټ نه وتلی کوم سیستم دی و او په بل ځای کې مثلا په ابتدایي برخه کې یعنی شپږم ټولګي پورې کې لري ښوونځي او ځای هم وو هغه هم په ډېر اسانۍ سره کېدلی شوای چې مثلا هغه د کو ایجوکیشن یا د مختلف سیستم نه جدا شي اما خبره دا ده چې د اسلامي شریعت چوکاټ شیدای ویایي د تر اوسه هغه وځي کړای نه دی خلکو ته چې دوی په کوم شکل باندې غوړي د اسلامي شریعت چوکاټ کې د مکاتب خلاص کا د حجاب موضوعي د مختلف ډولونو د حجاب وټاکل او د پانتونو ماسیلینو خزینه ماسیلینو هغه عملی هم کړل حتی ورځې جدا شوې د پوهنتون کې چې کومې وي مثلا په تاقو په جفت ورځو او په بعضو ولایاتو کې خو مخکې د مخکې ټولګي جدا وو حتی بلاکونه جدا وو تر دې پورې مثلا کې چیرې امکان د دې شیانو نه وو په سیم کې ځان ځان ته ځایونه ورته برابر شول یعنی هغه چوکاټ چې د اسلامي شریعت چوکاټ ورته وایي هغه د پوهنتونونو په خلاصېدو چې یو ځل خلاص شول او بیا بیرته په ډسمبر 2022 کې وتړل شول په هغو جریان کې هغه خپل د دې شریعت هم اسلامي شریعت چوکاټ هم کاملا پوهنتونو کې عملي شو اما بیا هم پوهنتونونه د نجونو په مخ باندې تړل کیږي نو د دې څخه زه خپل په دې باور باندې يم چې دغه بهانه د اسلامي شریعت چوکاټ کې دغه بهانه دغه کاملا یو بهانه ده دغه هیڅ کوم اساس او بنسټ نه لري او که چیرې دوی غواړي هم دغه یو چوکاټ منځ کې د 1200 ورځو په تیرېدو سره که چیرې دوی دغه کار نه دی کړی نو د خپل د حکومت بې کفایتي هم ښایي او دا په ډاګه کوي چې امکان لري په کلونه کلونه نور هم تیر شي او بلاخره د دې شریعت به نوې تعریف وړاندې شي او نه به دغه چوکاټ ورته رامنځته کړي موږ خو خپله په دې باور باندې چې د جمهوریت په وخت کې هم کوم د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار په افغانستان کې شتون په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې کوم سیستم موجود نه و چې هغه د اسلامي شریعت چوکاټ نه خلاف شي
بل زغم صاحب تاسو په لویدیځ نړۍ کې یاست ځینې هیوادونه چې وخت نه وخت د آنلاین زده کړو اعلانونه کوي یا ځینې بنسټونه فکر کوي چې ټول د اعتبار وړ دي یو خواغه پوهنتونونه دي د نړۍ یا معتبر پوهنتونونه یا ځینې معتبر بنسټونه کله نه کله فکر کوي چې په دې برخه کې د سوء استفادې امکان هم شته ممکن ځینې کسان د افغانستان کې د نجونو له احساساتو د ناوړه ګټه اخیستو د پیسو ګټلو لپاره یو لاره پیدا کړې وي
دقیقا کیدلای شي مثلا بعض این جی اوګان یا بعض شخصي په اصطلاح هتی چی کیږي جنو د زده کړو په برخه کې په آنلاین شکل په دې کې مثلا د پیسو مسایل او دغه مسایل رول ولري اما خبره ده د افغانستان د جنو د زده کړو مسله هغه په آنلاین زده کړو باندې نه حل کیږي په افغانستان کې د اوس 15 میلیونه ماشومان د ښوونځي ته د تللو په سین کې دي چې نه دی باید ښوونځي ته ولاړ شي د دوه سامنے مین جنې دي نو دا که مخ په نظر کې وونه سو 2 میلیونه جنو ته چې بعضې په خوا هم د زده کړو نه محرومه وي او دا 1.5 میلیونه خو د طالبانو پر اتک سره چې رجستر وي د زده کړو نه محرومه شوي دوه ټولو ته د آنلاین زده کړو زمینه نشي مسایده کېدلی مثلا هغه نجلکۍ چې په اتم سیم کې یا د غونه پورته ته دولسم سیم په پورې هغه زده کړې کوه په مکتب کې هغه په هیڅ لحاظ باندې دې ته نه ده آماده چې هغه دې وکولی شي د آنلاین سیستم نه د استفاده وکړو نو د مو ام زه خپل په دې باور باندې یم افغانستان 40 میلیونه نفوس لري په دې کې 40 میلیونه ښځې دي د ښځو حقونه او د زده کړو حق د آنلاین نشي تضمین کېدلی او دغه هیڅ نتیجه نه لري دا فقط خاص د خلکو لپاره چې مثلا ته یو هدف لري زده کړې وي په غټو خورونو کې وي انټرنیټ ته لاسرسي ولري برق ته لاسرسي ولري او اقتصادي شرایط یې ولري هغه امکان لري ته یو هدف لري دون د خپل ارتقا په برخه کې کار واخلي مثلا انګلیسي ژبه زده کړي یا مثلا آنلاین لیسانس وکړي اما هغه نجونې چې د غوسینونه کم دي اتم او نهم او لسم او د مکتب او د لیسې په سین کې هغه درسونه وایي د هغه لپاره آنلاین سیستمونه نتیجه نه ورکوي او دا هغه هڅه چې د آنلاین زده کړو لپاره کیږي د کوم ځای نه نسی نو په دې کې کېدلی شي بعض خلک په استفاده کې وکړي بعض خلکو هدف فقط همدا وي چې پروژه واخلي او خپل ځان ته یو مالی منبع پیدا کړي او پیسې ترلاسه کړي په عموم کې موږ خپل د افغان نجونو لپاره کې د زده کړو د حق په برخه کې موږ ترڅو موږ حق نه دی موږ دا غوښتو چې په افغانستان کې باید نجونو ته او ښځو ته د اسلامي او شرعي حق چې علما او ټینګار په باندې کړای حتی د الاسر شیخ هغه ورځ چې په اندونو نه وتړل شول په هغه ورځ باندې دغه کړنه ظالمانه وبلله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دې اړه باندې خبر ورکړ. د افغانستان په داخل کې برجسته علما او حتی طالبانو په رهبرۍ کې بعضی کسان چې کوم دي مثلا د وزیرانو په سطح هغو په دې اړه باندې خبرې وکړې چې دا کړنه د اسلامي شریعت خلاف ده. نو د افغانانو د نجونو د زده کړو حق چې دی هغه باید بدون دېدونه چې خلک آنلاین هغه ته په نظر کې ونیسي، بدون دېدونه باید ورته ورکړل شي.
ډېره مننه. مخکې سریا خان یادونه وکړه چې دوی چې کله خپلو خورلنو یا پخوانیو ټولګیوالو سره کښېني تر ډېره پر ټولنیزو ستونزو خبرې کوي، زیات نجونې مجبوره کړی سوي دي چې په کم عمر کې ودونه وکړي. پښتانه په پل تاسو دا راته وایاست چې ځینې نجونې چې د تعلیم په دوران کې مجبوره کېږي چې واده وکړي، تر واده وروسته آیا د تعلیم د دوام اجازه لري؟
کېدای شي ځینې کورنۍ اجازه ورکړي او ځینې کورنۍ به اجازه ورنکړي. که چیرې مکتبونه دا رقم بند وي، که چیرې دوی مثلا واده وکړي، د دوی هغه اولادونه چې دي اولاد ټوله په مور پسې اړه لري چې تعلیم یا تربیه یا کوم څه چې ټوله د مور څخه اخیسته کېږي. که چیرې مور یې تعلیم نه وي کړی، بېسواد وي، نو هغه نشي کولی چې اولادونو ته یو څه ور زده کړي، ځکه خپله ډېر داسې یو دغه نه دی اخیستی چې دا چې خپلو اولادونو ته ورسوي.
ډېر مننه سرایا خان. ځینې کورنۍ مجبوره سوي د خپلو اولادونو د تعلیم د دوام لپاره نورو هیوادونو ته کډه وکړي. په دې اړه که راته ووایاست چې تاسو هم دغسې موارد کتلي؟
ہم بنسن کے دس ویلا ہم بھی تمہیں سماچار کے استادی کا اولا دس تو سنگ کے وظیفہ ہم دلو دا زمارے شاگردان ہو دولتن سن کا پورے بانسن ما تدریس کا ہوا تھا نو دس از شاگردان میں ہو چکو نا ہم اتم سنفنوں کی وہ ڈی لائق ہو ڈی خاص صحیح نہ خپل نه راتن کې لپاره خاص صحیح پلان نه درلو دا هدف هم ځان ته ټاکلې او کورنۍ هم خروج هم صحیح ترانو نو دوی یعنی دلته په افغانستان کې اوسېدا دلته به درس ویل. کله چې نظام سقوط وکړو د نظام سقوط څخه وروسته چې ډګیان د اجازه ورنه شو د پورې کې درس وایي نو زیاتره هغه شاګردان نه چې خبرېږم اوس په پاکستان کې دي اوس په پاکستاني مکاتب کې درس وایي. زیاتره دي ځینې چې لاړ هلته امتحان یې ورکړی د په ما وطن سن کې یا هم اووم سن کې دي تر کامیاب شوي دي ته اوس پاتې دي ما ورته درس نه وایي. نو زیاتره داسې کورنۍ نه چې د خپل د اولاد د تعلیم لپاره پاکستان ته کډه کړې ده، زیاتره ایران ته تللې دي، نورو هیوادونو ته تللې دي، زیاتره چې اروپایي هیوادونو ته امکانات درلودې اروپایي هیوادونو ته تللي. نو زیاتره تللې ده، په افغانستان کې نه دي پاتې. همدغه د خپل د اولاد د تعلیم لپاره د نجونو د تعلیم لپاره افغانستان کار کړی ده او تللې دي نورو هیوادونو ته.
شغل اسغم په خپل د طالبانو ځینی غړي هم په دې باب چې ولې په افغانستان کې په کافي اندازه شیزنه ډاکټران او نرسان نشته ځینی څرګندونی کوي. دوی ته د مسولیت څومره راځي دي چې په خپل دوی د شیزنه ډاکټران او نرسان د فراغت مخنی ولې
ګوري موضوع دا د پانتونونو سره وتړل شو. هتا داسې ماسرین وي چې هغه مثلا یو مضمون یې د امتحان پاتې وو او هغه د مولګوي ته نه فارغېدلې په مختلفو پانتونونو کې هغه د زده کړو نه محرومې شوې. په همدې شکل باندې کله چې ټولنیز فشار په افغانستان کې په خلکو باندې راغله، حتی تر دې پورې چې مثلا یوه ښځه که د اوس عملا کار کوي یا په کور کې ناسته ده، اما مخکې جمهوریت په وخت کې مقرره شوي وي، هغو ته 5000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. یعنې دغو ټولو بندیزونو دغو ټولنیز فشار زمینه د دې مساعده کړه چې په سلګونه ډاکتران او متخصصین کادرونه هغه د افغانستان ووزي. د راپورونو مطابق یوازې 400 ډاکتران د طب د برخې ډاکتران هغه بریتانیا ته تللي دي او هېواد یې پرېښی. نو دغه ټول دغه محدودیتونه چې کوم دي د نجونو د زده کړو په برخه کې او همداسې د کار په محیط کې په ډاکترانو باندې همدې ته زمینه مساعده کړي چې خلک مهاجرت وکړو، خلک جبري مهاجرت ته اړ شي او د متخصصینو او د ډاکترانو شمیر کم شي. تاسو ولیدل کله چې پکتیکا کې زلزله وشوه یوه دانه ډاکټر هغه هم د خوست نه ورته راغلې وه چې مثلا هغلته زرګونه کسان د مرګ او د ژوند سره په مشکل کې مخ وو، اما هغلته په ټول ولایت کې یوه ډاکټره نه وه. نو دغه د دغو ټول حالت مسؤلیت چې دی همدی ته راجع دی، دغه شرایط همدی ایجاد کړي دي چې خلک بالاخره مهاجرت مجبوره کېږي او افغانستان خپل کادرونه او هغه سرمایه هغه منابع بشري منابع چې مثلا په شلو کالو کې په ډېر زیات مصارف باندې او په ډېرو مشکلاتو باندې روزلي وو، هغه افغانستان د لاسه ورکی وي او د دوی جبران بیا په کلونو باندې هم نشي کېدلی.
پښتانه په پل تاسو ترازو په لنډو کې کراته وایست چې د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام دپاره څه باید وسي؟ مهربانی پوښتنه دا وه چې د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره کوم اقدامات باید وسي؟
د نجونو د تحصیل لپاره باید داسې دغه برابر شي، زمینه برابر شي چې مثلا د حکومت شرایط په برابر وي. مثلا کوی جاب کې ولاړ شي، موږ جاب کې ځو، که چیرې د دوی هره کم شرایط وي خو باید نجونو مکتبونه خلاص شي، ځکه د دوی هر اصول موږ منو، خو باید چې د نجونو مکتب، ځکه دا په افغانستان کې ډېر ضرورت دی چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
ډیر مننه د ژوند درنګونو پروګرام ول ازادي رادیو واورید لوریدونکو، مننه چې د پروګرام ته ځنګ را وه، پروګرام ل رنگین کړ. په دې پروګرام کې را سره ملمانه و په افغانستان کې یو محاصله سرای خان، دغه راز افغانستان کې یواز د کوون کې پښتنه پوپل، دغه راز په جرمنی کې د پانتون استاد وحید الله زغم. مننه اوریدونکو چې دا پروګرام را سره واورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. تاسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ تر څنګ پر رادیو سټلایټ او نورو پلیټ فارمونو اوریدلی شئ.